افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بلې او ساعت خبرونه پایل سوې چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته بیل سوې ده. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وي دغه هیواد کې 204 روغتیایي مرکزونه او وش پېته د وینې بانکونه په طبي وسایلو مجهز کړي دي. دغه ادارې د یک شمې پوراز ویلي د دغو مرکزونو په تجهیز سره د عاجلو درملونو او د فزیکي پیاوړتیا د هڅو ملاتړ کوي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه پر خپل ټویټر پڼه کښلي د وینو په بانکونو کې لسګونه کسان د وینې اخیستو په برخه کې روزلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې افغانستان کې د 1550 نورو طبي کڅوړو د مرستو خبر ورکړی دی. په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان پر اقتصاد سربیره د روغتیا برخه هم متاثره شوې او له دغه سکتور سره د نړیوالو ملاتړ په هغه کچه نه دی چې په پخوانیو کلونو کې وو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي بادغیس کې 2300 کورونا یو ته د سبزیو و ډوله تخمونه ویشلی دي. دغه ادارې د یک شمې پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو تخمونو په ورکړې سره د یادو کورونا یو د خوړو خوندیتوب تضمین شوی. بادغیس د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې اوسیدونکي تر ډیره د کرنې په کاروبار لګیا دي. دغه ولایت په وروستیو کلونو کې وچکالي هم ځپلې ده. FAO ویلي وچکالي د بادغیس په ګډون د افغانستان په بیلابیلو برخو کې غذایی مسئولیت اغیزمن کړی دی. د سلیم درانی په نوم د هند د کرکټ یو پخوانی ستوری د اته اتیا کلونو په عمر وفات سو. د هند بیلابیلو ورځپاڼو له هغې ډلې هندوستان ټایمز د یک شمې په ورځ د سلیم درانی د مړینې خبر ورکړی دی. سلیم درانی په خټه افغان او په کابل کې زیږیدلی و. نوموړی د هند د کرکټ آل راونډر لوبغاړی پاتې شوی او له 1980 څخه تر 1980 لسیزې په ترڅ کې په 9 ټس لوبې کې 1202 منډې کړې وې. هغه یو ځل د ویست انډیز په وړاندې 104 منډې هم کړې وې. د جرمني د صدر اعظم راستیال رابرټ هابک پر سیاسي مسایلو د بحث لپاره نن دوشنبه د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسید. له هغه سره په دې سفر کې د سوداګرو یو کوچنی هیات هم ملګری دی. ویل سوي دغه سفر تر ډیره پر پرمختیایي چارو او د انرژي په سکتور کې پر همکاري متمرکز دی. هابک چې د جرمني د صدر اعظم راستیال او د اقتصاد وزیر دی کیف ته د سفر په درشل کې ویلی وو هدف اوکراین ته هیله ورکول دي چې دغه هیواد به تر جګړې وروسته بیر تر غول کیږي. د د پوینه د پنګونی په برخه کې هم لوړاندې پریکړې سوي چې په کوم ځایونو کې به وسی. لکه چې روسیې د 2022 د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړي د لمړی وار دی چې هابک اوکراین ته سفر کوي. د روسیې په سنت پیټرزبرګ ښار کې پرون یک شنبه یبې بمې چاودنې د روسیې یو مشهور پوځي بلاګر ووژه او ځینې نور کسان ټپیان کړل. د روسیې ریا دولتي اژانس د روغتیا وزارت په حواله راپور ورکړی چې نن دوشنبه ویلي په ټپیانو کې د لسو کسانو وضعیت ته اندېښنې وړ دی. د روسیې پوځي بلاګر ولادین تاتارسکی په یو کافي شاپ کې وژل سو او دا د روسیې په خاوره کې دویمه وژنه ده چې د اوکراین جګړې ته نږدې کس پکې په نښه کیږي. دا معلومه نه ده چې په دې وژنه کې څوک لاس لري. د روسیې دولتي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي دي. د کاسو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی نن بیا په حق کې د وژنو او شکنجو په تور محاکمه کیږي. پر هغه تورونی دي چې له 1999 څخه تر 1999 میلادي کال پورې له سربیا سره د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د وژنو او شکنجې وژونکي کمپاین مختبی ولای دی. تاچی چې د خپل وخت د چریکي جګړې اتل ګڼل کېدی پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. ویل سوي د هغه وخت د کاسو د ازادي غوښتونکي پوځ البانیایي نژاد غړي سربان او روما وګړي د دشمن په توګه په نښه کړي دي. په هغو کلونو کې یاغیانو د قدرت د ترلاسه کولو هڅه کوله. څارنوالان وایي هاشم تاچی چې د مار په مستعار نامه یادېدی د جګړې پر مهال د کاسو د ازادي غوښتونکي پوځ سره یو ځای تر سلو زیات کسان وژلي دي چې په هغو کې ادامونه او له بندیانو سره بد چلند شامل دی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان او نور نړۍ کې یو شمیر کسان د پسرلی پر رسیدو سره په ټوخي، تبې، ریزش او نورو ازارونکو ناروغیو اخته کیږي. دې ستونزې ته فصلي حساسیت وایي چې په نړۍ کې میلیونونه کسان ترې کړیږي. که تاسو هم فصلي حساسیت لرئ او غواړئ د مخنیوي په لارو چارو یې پوه شئ، همدا خپرونه در سره مرسته کولی شي. له موږ سره په دې خپرونه کې میلمه دی د حساسیت یا الرژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. په لاندې شمیرو خپرونې ته زنګ وهلی سئ. هیله ده چې دا شمیرې در سره ولیکئ. د واټساپ شمیره ده 00420212640. بل شمیره ده چې مستقیم تماس ورته نیولی سئ 00420212540. ستاسو کوربه زه اسدالله لودین یم. ډاکټر صاحب آریان هم خبرونه ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي په پایل کې اوریدونکو ته د حساسیت موضوع لږ زره تشریح کو چې حساسیت اصل څه شی دی، ولې رامنځته کیږي، او آیا ټول انسانان حساسیت لري او کنه؟ ځینې کسان داسې حساسیتونه لري چې په پسرلنۍ هوا کې یا هم په نورو موسمونو کې له دغو ناروغیو سره چې ما ورته اشاره وکړه په سریزه کې مخامخ کیږي.
د لوی بخون کې څښتن په نامه خپل سلامونه او نیکیلې د رادیو ازادي محترم کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني ډاکټر صاحب، ستړي مشي، فقط زما پوښتنه مو که اخیستې وي همدا ده چې په سر کې حساسیت څنګه اوریدونکو ته ورپیژنو؟ حساسیت یا الرژي څه شی دی په ساده الفاظو کې؟
حساسیت یا الرژي د بدن د ایمنی یا دفاعي سیستم یو چټک غبرګون دی د چاپیریال یا د طبیعت یو تعداد شتو په مقابل کې، چې دغه ایمنی سیستم یا دفاعي سیستم ته په چاپیریال کې بعضې شیان ورته پردي، خطرناکه او مضر برېښي، او د دوی په مقابل کې غبرګون ښیي، عکس العمل ښیي، چې په نتیجه کې یو قسم ته فوز یا نظامي قوت چې طبابت ورته انټي باډي ویي د آی جی په نوم باندې تولیدوي، او دغه آی جی ورزي د بدن هماغه اساسو برخه کې چې کوم اساس شوي مسل حجرې دي هغې ته رپچر ورکوي، یعنی د هغه حجراتو د چاودېدو یا د رپچر باید ګرځي، چې دغه رپچر په نتیجه کې د استامین په نوم باندې یو رقم ته کیمیاوي مواد افرازیږي، چې دغه استامین د التهاب او د الرژي باید ګرځي.
ښه، او ډاکټر صاحب، دغه حساسیت یا الرژي چې دغه ډول رامنځته کیږي په وجود کې څنګه ځان ښکاره کوي؟ یعنی د ځان ښکاره کېدو لارې چارې یا څه ډول حساسیتونه ډیر عام دي یا په څو ډول ویشلی سو په ساده الفاظو؟
کله چې الرجنتونه یا حساسیت زا عوامل لکه د بوټو یا نباتاتو دغه دوړه یا ګرده چې د پولین په نوم یادیږي، یا مثلا دوړې او خاورې، او په دوړو خاورو کې شته مایټونه یا ډست مایټس یا د ډېرې وړې وړې حشرات چې مایکروسکوپیک حشرات دي، دغه یا نور په طبیعت کې داسې نور شیان مثلا میکروبونه، وایرسونه، دغه الرجنټونه چې د بدن د هر برخې سره تماس ونیولو هماغه برخه کې حساسیت منځ راځي. مثلا د سا ایستلو یا د تنفسي سیستم لومړنۍ برخه چې پزه ده یا پوزه ده، دغه د پوزې سره په هوا کې معلق الرجنټونه لکه دوړې او خاورې، لکه دغه د نباتاتو دوړه چې د پولین په نوم یادیږي، کله چې دا تماس نیسي نو هغه د پوزې په داخلي سطحه کې چې کوم مخاطي غشا ده هلته مسل په نوم حجرات دا اساس کیږي، او د ایمیون سیستم یا دفاعي سیستم په واسطه باندې دغه چوي چې د دین استامین افرازیږي، دغه استامین په هماغه فازه کې ستونزه منځته راوړي، د پرنجي پر رقم، د پزې نه د اوبو بیدل، د پزې پرسو در، یعنی د نزلې یا د زکام په څیر باندې ستونزه منځته راوړي، او دغه ډول چې د فصلي حساسیت په نوم یادیږي چې د موږ د اوسنۍ دغه موضوع من دغه فصلي حساسیت دی، دا د تفصیلی ځکه وی چې اکثرا دغه الرجنټونه د پولین دی، دغه د نباتاتو د پاسه دغه دوړه ده، چې دغه دوړه په سړی موسم پر رسیدو سره دلته ونې، پاڼې، غوټې، ګلان، چمن دغه غوړیږي، د نباتات په طبیعت کې د شتون پیدا کوي، او دغه ګرده چې د دې پاسه یا دغه دوړه د پولین په نوم باندې دا په هوا کې خبريږي او کله چې یو سنسټیټیو یا اساس شخص یعنی نارمل اشخاص نه په نړۍ کې په هر لاسو کسانو کې دوه نفر اساس یا هایپر سنسټیټیو یا فوق اساسي کله چې دوی دغه ګردې سره اساسیت لري او سره مخامخ کیږي نو د زکام ته ورته نشي نښانه په دوی کې منځ راځي باندې خاطر د تمنګ فصلی اساسیت وی سیزنل الرجی وټ
او ډاکټر صاحب سلامت اوسئ او ماده پختنه کوله چې د حساسیت د انسان په وجود کې چې تاسو ویل په هر لاس نفرو کې تقریبا دوه کسان داسې وي چې حساسیت لري وجود او دا وخت نه وخت د وجود له خوانه د عکس العمل یا حساسیت خودل کیږي د حساسیت په وجود کې طبيعتا موجود وي ارسي موجود وي او کنه د حساسیت هم لکه ناروغي یا ویروسونه له محیط اخیستل کیږي
حساسیت په دوه ډول ده یو جنټیک ده یا ارسي ده چې د والدین د مور پلار نه د نیو د نکونو نه یو مایوبیت جین په ارث وړي یعنی مور پلار یا والدین دغه ستونزه لري مثلا یو له والدین یا مور یا پلار دا ستونزه لري نو تقریبا د پیښونه تر 50% نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته د انتقال خطر یا چانس شته دی او کله چې دواړه والدین یعنی ام مور ام پلار دا ستونزه ولري نو بیا 80% نوې نسل ته یعنی ماشومانو ته د حساسیت یا د الرژي د انتقال خطر یا ستونزه یا چانس موجود دی او بل ډول چې په کسبي شکل باندې من فرضي یعنی په جنټیک یا ارسي توګه والدین مور او پلار اجداد دا ستونزه نه لري اما په یو مساعد محیط زیست یا چاپیریال کې خصوصا هغه چاپیریال چې ککړی آلوده دي دوړو خاورو په واسطه باندې هلته فقر موجودی هلته محیطی او فردی افزولسیا نه مراد کیږي هلته د ماشومتوب د دوران هغه واکسینونه په وخت باندې نه تطبیقیږي هغه واکسینونه چې ماشومان د انتانی یا د میکروبي ناروغي نه ژغوري لکه د تورې ټوخلې د شری او د تورته دغه واکسینونه صحیح نه تطبیقیږي او په هغه ټولنه کې چې هلته فقري هلته غربتي همدارنګه ماشومان چې دي د اساسیت الرژي په مقابل کې ډیر زیات دوی اساسي کم ماشومان په مخ کې چې هلته قیلون سیگریت چلم دا سکل کیگی او اغا دورا لوگه چه دوی تنفس کهی دوی داغا سگه دیر اساسی داغا ماشوب دوب که ورطا داغا سونزا پیدا که دیر چه دیتا کسبی الرژی وی یا اکوائرد الرژی ورطا وی
بله کور ودان دکتر سیب تاسو دیر خ تشریح کرا او اغا دلبندی مهم دیر خ واضح کرا روستا با نور بحث پیو کو اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو پر فیسبوک هم غنی پښتنی راته پریخي دي زینو اوریدونکو مخکله مخکي زموږ په واتس اپ شميره کې راته خپل پښتنی را لګیلې خده چې دی اوریدونکو پښتنه وورو
د دې رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه دې دې مل مار چې څنګه موږ دې بارا کې پښتنه راځي چې د مسلمانانو وروغي لپاره ځان ستنې او دې الرژي او یادې حساسیت لپاره ځان ستلو طریقه او بل ده چې دا مرضی والی د ټیم کې رامنځته کیږي علت یې څه ده او کوم خلک ډېر سره حساس دي ناروغۍ سره او که حساس وي هغې دپاره کوم رکنته وکیا او یا واکسین کوم شی شتون لري هغه موږ ته معلومات راکړي نو ډېر بخایي ډاکټر صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو څخه ټولو نه مننه
خاله دې اورېدونکو نه هم مننه ډاکټر صاحب پوښتنې موږ ته مخکې له مخکې زموږ په واټس اپ شمېره کې را لېږلې وه تاسو پوښتنه واورېدله څه وایې دې اورېدونکو ته
دوی اشاره وکړه په درې شیانو باندې یو دا چې د رقم خلک اساس یا هایپر سنسټیټیو دي یا فوق اساس یا په اصطلاح دوی الرجی لري دوی باید څه وکړي او کوم خلک چې نه لري دوی مثلا باید کوم د مخنیوي یا وقایوي تدابیر باید ونیسي د معالجه څنګه د تشخیص څنګه ده دوی ته اول خو ورته سلامونه او درناوی وړاندې کوم او دغه درملنه چې دا په هغه اشخاص کې چې دوی دغه ماشوم ټوب نه د پیدایښت نه یعنی په ایسټی توګه د الرژي لري او هغه خلک چې په کسبي ایسټی توګه یا په اکوایر شکل باندې د محیط نه خلی فرق کوي کوم خلک چې دوی چې الرژي تثبیت شوی ده او د ماشوم ټوب د وخت نه دوی په ارسی توګه دوی ته الرژي واقع شوی ده د دوی د تداوی لپاره کم الرژیک سنټرونه چې په ټول ملکونو کې الرژیک سنټرونه شته، خوشبختانه په افغانستان کې هم شته دی الرژیک سنټر. کله چې د الرژي یو سپیشالیست سره دوی مخامخ کیږي، نو طبعا دوی د حساسیت یا د الرژي هغه نښې نښانې په خپل بدن کې تجربه کوي. نو یو ځل تجربه کوي، دوی مثلا ممکن په خپل سر باندې کم درمل واخلي د دواخانې نه، یو څه مودې لپاره ښه شي، دویم ځل بیا تجربه کوي، دریم ځل دوی خپله مجبور کیږي بالاخره الرژي سنټر ته، الرژي سپیشالیست یا متخصص ته دوی کله چې تشریف راوړي. نو موږ کنه یو تاریخچه اخلو، دغه تاریخچه کې یو شی چې ډېر مهم ده، د فیملی هیستوري یا د کورنۍ تاریخچه ډېره مهمه ده. موږ د دوی نه پوښتنه کوو چې د دوی مور او پلار دغه ستونزه لرله که نه لرله. بیا چې کله فامیلي تاریخچه هم مثبت وي او د پیدایښت نه تر دغه اوس دم چې دوی ډاکټر ته تشریف راوړی دی، څو ځلې دغه د حساسیت الرژي نښې نښانې په دوی کې تکراري شوي، بعد لږ نه موږ ورته د حساسیت ځانګړي ټیسټونه ورته توصیه کوو. دغه ټیسټونه چې دي په دوه ډوله ډېر مهم دي، یو پریکلی سکن ټیسټ یا د پوستکي د حساسیت ټیسټ، او بل ډول چې دغه پرمختللي ټیکنالوژي ده، نوې ټیکنالوژي ده، خوشبختانه په افغانستان کې شته دی، هغه بلډ ټیسټ ده. چې په دغه بلډ ټیسټ کې نظر په تاریخچه باندې موږ درې پینل لرو، درې پکیج لرو. یو پکیج چې دا د تنفسي یا د سایسلو د ناروغۍ لپاره ده، مثلا د څوک چې دوامدار زکام لري، دوامدار وچ ټوخی لري، سابندي او اسما برانشل لري، نو دوی لپاره یو پکیج چې د انهیلنت په نوم باندې دی. بل پکیج چې ده د فوډ الرژي ده، یعنی څوک چې د خوړو سره ستونزه لري، څوک چې فوډ الرژي لري، یعنی هغه خلک چې بلاخره خپله په دې نتیجې رځلي چې زه کله چې ډوډۍ وخورم، غذا وخورم، د غذا د خوړو نه وروسته ماته دا ستونزه پیدا کیږي، داسې تاریخچه ولري. او دریم پکیج چې دا هغه ټوپی ده، هغه د هغه ناروغان لپاره چې هغه سکن الرژي لري، یعنی د پوستکي حساسیت یا الرژي لري، لکه مثلا لړم، تناک، اکزیما، د پوستکي خارښ. نو دغه معایناتو په واسطه باندې یو تشخیص موږ کوو. د تشخیص نه وروسته موږ ناروغانو شدت د ناروغۍ موږ درې آپشن لرو د درملنې لپاره. اول آپشن چې دی پرهیز ده، پرهیز ډیر زیات مهم دی. تقریبا 80% مریضان ته چې درملنه ورکول کیږي اندغه د پرهیز په واسطه باندې، کوم الرجنټونه، کوم اساسیت زا عوامل چې په معایناتو کې وپیژندل شو، دغه موږ مریض ته هم معرفي کوو. که په دې کې خوراکي توکي ورته چې دغه فلانه فلانه غذا مخوره، دا حساب په معایناتو کې شامل ده. په دې کې تماس والا نور شیان چې په چاپیریال یا طبیعت کې شتون لري، لکه مثلا واښه شو، نباتات شو، ونې شوې، لمر، هوا، خاورې، حشرات، کیمیاوي مواد، هر څه چې د معایناتو په نتیجه کې مریض د هغې نه موږ پرهیز کوو. او دریم آپشن چې دی په هغه مریضانو کې چې ډېر زیات سویر وي، یعنی وخیمی، خطرناکی، الرژی ډیره شدیده، په هغه کې موږ د ایمیونوتراپی نه کار اخلو یا د واکسین نه استفاده کوو. واکسین د هر الرژن لپاره فرق کوي. کم الرژن چې د دوی په معایناتو کې تشخیص شو، د هغې لپاره موږ واکسین انتخابو، ایمیونوتراپی ورته انتخابو. دغه ایمیونوتراپی چې ده، دغه لږ زمانګیر ده، لږ وخت غواړي، یعنی حد اوسط تقریبا یو کال لپاره دی. ولی بعضې داسې مریضان چې درې کالو د پاره دوی باید پرهیز وکړي، واکسین وکړي. نور موږ ورته سیمپټوماتیک تداویان هم شروع کوو، تسکین کوونکي تداویان ورته شروع کوو چې په هغې کې انټیسټامینې کونه دي، کافي دي. نو
خدای وکړي چې دغه ورور دمونږ ځواب اخلي. ډاکټر صاحب، له دې بحثونه وبخی، داسې ښکاري چې دغه د حساسیت موضوع چې ډیره مغلقه موضوع ده، واحد پریز نه لري او واحده منبع هم نه لري، ممکن له بیلابیلو لارو نه انسان حساسیت، وجود حساسیت وخی، دا چې تداوی هم فرق کوي. په ځینو ځایونو کې ویل کیږي چې یو کلنه، ما تاسو ورته ویل چې ځینې داسې پیخی دی چی ممکن درې کلنه تداوی یا درملنه ولري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه، سلامات او سړي رحم او تشریح کړه. زه فکر کوم د غوریدونکو به سل په سل کې خپل جواب ترلاسه کړي. عیسی خان ورور پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه راته لیکلې ده، وایي پوښتنه مې همدغه ده چې زه وایي له دریو شیانو سره حساسیت لرم، ترخه خوړو سره، یخو شیانو سره، او له خاورو دوړو خزلو سره. وایي دماغ مې بند دی، دای وایي چې اته کاله کېږي چې د هیڅ شي بوی نشم احساسولی. آیا د درملنې امکانات مې شته؟
دغه ورور ته اول سلامونه او احترامات ورته باندې کوم. د دې په ځواب چې زه باید ویم چې دا باید دوه لارې تعقیب کړي. یوه لارې باید د غوږ پزې ستونی یا د ګوشوګلو متخصص نه باید تعقیب کړي چې دغه پزې صحیح چک شي، چې په دې کې مثلا ډي ان ایس ونه لري، یعنی دغه د پوزې اډیکې اعتراف یا کوګوالی ونه لري، اضافي غوښې ګولیپونه سنزوتینه دغه تکلیفونه ونه لري. او په څنګ کې یوه لارې دا ده چې دوی باید د الرژي یا د حساسیت یو متخصص ته هم تشخیص وشي، ځکه ډیره مشکله ده چې یو انسان خپله دا معلوم کړي چې زه د فلاني الرجن سره زه حساسیت لرم. مثلا یو نفر شوله خوري او دا وی چې زه د شوله سره لرم، دا د طبابت له نظره دا خبره غلطه ده، ځکه هغه شوله چې ده د هغې په ترکیب کې وری شته، میشته دی، په هغې کې مثلا بانجان رومي، پیاز، مالګه، غوړي. اوس دا معلوم نه ده چې دا کم یو دی الرجن ده. په دې خاطر باندې دغه ټکنالوژي ایجاد شوې ده چې هر یو الرجن ځان ته تجرید کړي او بالاخره ناروغ ته ووایي چې ته دغه شي سره ستونزه لري. ضرور نه ده چې اوس مثلا یو نفر صرف د بانجان رومي سره ستونزه ولري او هغه ټوله شوله ونه خوري. نو په کار دا ده چې هغه چې کله خواړه پخول کېږي دغه بانجان رومي یا سرور ستونزي، نو دغه ورور ته دا توصیه کوم چې دا ورشي یو الرژي سنټر ته، هغه د الرژي متخصص ورته د ځانګړي معاینات ورته توصیه کوي، هغه اجرا کوي چې دغه الرژن کوم دې معلوم کړي، د خپل هغه حساب هغه دښمن معلوم کړي چې کوم شی ده چې د دې ایمنی سیستم تحریکوي او دلته انټي باډي تولیدیږي. بل اخر دغه پروسه د اساسیت الرژي مسله ده.
بله کور ودان ډاکټر سبي وريدون کې له سعودي عربستان نه خپل پښتنه را لګلې ده. پښتنه به وورو بیا به تاسو ته خپل سپارښتنه وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مننه له ازادي رادیو څخه. زه په سعودي عربستان کې ما د درې کال وروسته چې د ما حساسیت ته هیڅ امکان نه لري چې ورک شي، نه پیم دا څه مرض ده، ډېر په مشکل باندې اخته ده، سره کوم مرض ده او دوا یې سره کوم کېږي، دوا خورو، دوا راکوي خو لګي نه ده باندې، مثلا سوي خورو یو سات کوي پس بیا درسو.
ډاکټر صاحب د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دي، البته چې واتس اپ ته موږ ته رالیږلي دي، ډېر ورتهوالی هم سره لري. دوه نورې پوښتنې هم اورو، بیا به ممکن ځینې پوښتنې سره ورتهوالی ولري، تاسو به ورته ځوابونه ورکړي.
السلام علیکم، جوړ په خیر، صحتمند کرای ده. دغه پسلی موسم پر رسیدو سره زغپل مسره حساسیت لرم، تبا، ستونی درد، سینه او وسره سدا، ذهنی فشار، دا ټول سدا دغه موسم سره ما تخپل را رسیدي، مطلب زم وسره مشکل لرم، حساسیت وسره لرم.
السلام علیکم، دازه دی اړ یو کار کوونکو همکاران ټول ته سلام علیکم. زه اسر الله د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی 12 کلن، ټخی لري، دا سورز کیږي، ټخی پیدا شوی دی. دغه پاک د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړم.
ښه کور ودان اوریدونکو، چې پوښتنې مو مخکې راته رالیږلې وي پر واتس اپ سربیره په فیسبوک کې هم غاڼې پوښتنې راغلي، تاسو کولی شئ چې همدا اوس سټډیو ته زنګ هم راوهئ. ډاکټر صاحب دلته ستاسو تاسو پوښتنې به په ورین تندي ځوابوي. ډاکټر صاحب، دغه پوښتنې مو چې واورېدې، درې پوښتنې تقریبا ټولو د حساسیت په اړه شکایتونه درلودل. د سعودي عربستان کې چې کوم مسافر ورور ویل چې درې کاله کېږي حساسیت لرم، اما لږ زره وضاحت نه ورکړي چې څه ډول حساسیت لري، خو ویل چې دوا خوري اما ورکیږي نه حساسیت، یا د حساسیت ریخي وای نه وچیږي.
دغه پوښتنه ماته هم داسې مبهمه غواړي ښکاره. خو خیر، په هر صورت د فصلي حساسیت په اړه کوم خو بس ډیر وکړي فکر کوم چې دغه ورور چې د عربستان سعودي نه موږ سره اړیکه نیولې وه، تاسو پیغام پرې شو د دې منظور د پوستکي حساسیت فکر کوم. ما خوانده چې تنه هغه وکړي تحلیل،
ممکن
که چېرته د پوستکي زه دغه ورور ته ما چې دغه البته په عربستان سعودي کې په وختونه البته الرجي سنټر نشته ځکه دا کوم ورونه چې البته دوی سار لري په واتس اپ کې ما سره مړی کې لري کله کله زه هغه ته خبرې اورم شکایت اورم بیا ورته یو نقصه ولیکم بیا لا شي البته دوا خانونه والی به ته دوا ما ته ښکاره کی نو زه اکثرا هغه ته دا توصیه کوم چې تاسو ورشي الرجي سنټر ته ورشي چې د تاسو الرجنټونه معلوم کی صحیح تشخیص شي ځکه دغه کم دوایانه چې دوی استعمالي الته اکثرا چې ما ولید د سیتریزین په نوم باندې د لوریتیدین په نوم باندې د ډیس لوریتیدین په نوم باندې دغه انټیستامینیکونه هغه ډیر استعمالي دواخانو ته چې ورځي دغه الته ام ډي او پاکستانی ډاکټران دی دغه دواګان دوی ته ورکړي او دا سیمټوماتیک دی تسکین کون کی دی یعنی دا فقط هغه ساينس سیمټوم یا هغه نخي نشانه آرامایی اغم دغه هر دوای او افلایف لري په بدن کې مثلا چې چیزین چې دا د افلایف شته ما اته تل یک ساعت ده مثلا نن شپه دا وخړل تر سبا نه بل سبا شپه باید بل وخوري نو دغه دوای نه کې دوی پر لپسې خوري به دا ډیر سایډ افیکټ لري خصوصا دغه انټیستامینیکونه او سټیرایډونه چې دی نارینه او کې بعضی سوندې پیدا کوي مثلا وزن زیاتی ډایابټ یا شکر ته ورنږدې کوي هایپر ټنشن یا لوړ فشار اته جنسي کمزورتي باندې راځي په خزینه او کوم د سیستم زی پیدا کوي مثلا هرشټیزم یا د اضافي ویښتان په بدن کې پیدا کوي ځکه په مخ او په صورت کې خزوتې خزینه او تکدا سوند پیدا شي دا به ډېر سخت ده غوته نو زه فکر کوم دوی په هر دي کې چې دوی باید کوشش وکړي چې حالت الرجیک سنټر پیدا کړي په انټرنیټ کې سرچ وکړي هر مملکت الرجیک سنټر لري فکر کوم سعودي خو ډېر پرمختللی هیواد دی اتمن به لري دوی هلته ورشي صحیح هلته د اساسیت ټیسټونه دي وکړي
بله
دا امکانات په هر دي کې شته کني بیا د یو مهرباني دي وکړي ویزه دی وخت یا د افغانستان ته راشي یا د هند ته راشي یا د پاکستان ته راشي دغه ملکونو کې خو ماته معلوم دي زه خپل د هند د نېشنل الرجی سنټر ممبرشپ یم د وزارت لپاره مال تشه دي ان ته پرایویټ هم شته دي حکومت هم شته دغه په پاکستان کې شته افغانستان کې شته نو دې خپل غمو خوري د بنیادی تدوی وکي
او مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودانې اوریدونکو منتظر د استډیو ته اړیکه نیولې ده دغه د دوه اوریدونکو پوښتنې به ورسره جواب کو دا اوریدونکو منتظر نه پریک دوه اړیکه راخلو ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پرګرام اوري
سلامونه لودین صاحب سره متاو د تاسو سره ډاکټر جوړ بخیر
و ډیره مننه ستړي مشي محمد نبی له بغلان مهرباني
او مننه خوشاله وسې البته مخ دغه تاسو برنامه و وقت دغه برنامه تاسو وقت ټول غټوري دي خدغه روغتیا بخش وقت چې افغانستان خو تاسو ته راوړل میږي چې له دې چې هغه ضرورت مې چې هغه پوری یو پوره وشي یو ډاکټر له خوانه یو اگای ورکول چې خلکو ته وقت خو لودین صاحب محترمه دغه د منی موسم کې وقت خو دغه ځخپله یعنی دغه څلور کال سو تقریبا دغه څو رقم د مرز ما باندې راځي د کورونا غونې نه تقریبا موږ راځي امر لیا غونې موږ تاسو ثابت په یعنی د څه لږه تبه راځي ما باندې نو بیا ډاکټر صاحب تاسو ما مراجعه وکړئ د ویل شي دغه موسمي هغه مرز ته باندې په هر کال دغه وخت چې رمضان د اخر شي لودین صاحب محترمه زه د خبره ډیر ویریږم چې ګورم چې هغه میاس کې اول یا اخر کې بیا دغه چې په درې ورځې تقریبا زه سرونو نه کم پیشکاری ونه کم یعنی دغه تبلیټوب دغه شان باندې کارم نه کیږي نو دا یو خوشبختي ده چې نو د دې سره په چا ما ته څه کولای شي ما ته په وای یعنی کورونا واکسین کو نو دا زما دایم وای زکار نیو ما اوس وای خوشبخت نه ده یو نیم کال شوی زه یعنی زکار ما باندې نه راغلی نو البته دا د کورونا واکسین نو زم ګټه ور وشي چې موږ خپل واکسین کو دا سور زبخ کې نو کدا یو ګټه ولري خو کدا وخت افغانستان کې خو دا موسم مرزونه زیات دي خو زه مې را زلو مرمنو کې تقریبا دا وړو ماشو مانو کې نو دا لوی خو زیاتره دې وخت باندې خو د شي دغه نوزونه مې تقریبا د
سلامت سی محمد نبی ورور له بغلان کور مودان سلامت سی ډاکټر صاحب محمد نبی ورور پښتنه درلوده چې په منی کې هر کال دای دا څلور کال کېږي چې ملاریا ته ورته یا کورونا ته ورته ویروس حمله کوي بیا ان خبرې تر پیچکارۍ پورې رسیږي چې په افغانستان کې ډېری عامي هم دي متاسفانه چې ډاکټر صاحبان هم پر لاندو کې پیچکارۍ ورکي هغه ویروس په وژنې څه وایي محمد نبی ورور ته دا حساسیت دی او کنه ممکن کومه بل ستونزه وي
محمد نبی ورور ته سلامونه او احترامات ما دې خبرې واورې دي یو ډول الرجی ده د کول الرجی په نوم یادیږي چې هغه دغه د منی موسم کې کله چې هوا لږ سړه شي دغه ستونزه پیدا کیږي ځکه دغه هایپر سنسیټیو یا حساس خلک چې دي کله چې الرجی لري د ډېرې کمې سړې هوا سره دوی دا ستونزه لري او دغه مشکلات ورته پیدا کیږي اما کله چې ورسره تبه وي دا بیا الرجی نه ده دا هماغه د کامن کول تقریبا 200 ډوله نه زیات ډولونه د ویروس دي چې دا اکثرا په دغه یخ موسم کې د کال په اوږدو کې په هر وخت من سره تللی شي خو په یخ موسم کې دا ډیر زیات من سره ځي داسې په دورې شکل باندې بس یو منطقه نیسي یو کلی نیسي یو کور کې د الف نتریا پرې ټول نیسي خو کوم خلک چې البته د دې مینی سیستم کمزور دي د باندې ډیر زیات عمل کوي او دوی چې وی چې د کورونا د واکسین وروسته د خښویم د اخیله دا د چخله د کورونا ویروس چې دا هغه هم اندغه د کامن کول د خاندان ده دا د انفلوئنزا ویروس دا د کامن کول دغه وسونه زیات ډولونه د ویروسونو د کورونا دا ټول یو فامیل ده دا اکثرا تاثیر کوي څو چې د انفلوئنزا واکسینو کې هم په دغه نورو ډولونو باندې تاثیر کوي البته په ټول تاثیر نه کوي خو په ځینو تاثیر کوي د کورونا هم چې ته واکسین وشي نو هم دا تاثیر کوي اول خو منسنه راځي چې ته منسم راشي ډیر په خفیف توګه باندې دغه زکام یا کامن کول ور باندې کیږي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید ډیر مننه مخکې د دو نور اوریدونکو پښتنه به جواب پاتې شولې یو اوریدونکو اسد الله له هلمند داړي کني ولې وای دوه لس کلن رور مې دی د څور از کیږي چې ټوخی ورته پیدا شوې دی د دې رور پښتنه هم دا و چې لامل څه کېدلې سي چې سپارښتنه تاسو ورته لری او بل ویل چې د ستوني درد لرم او تبل لرم او ذهني فشار هم وایراته پیدا کیږي البته دا پختری به هم پرېګ درازي چې یو بل اوریدونکو منتظر پاتې دی ډاکټر صاحب دا به مروخل به بدري وړه پختنه سره یو ځای کوستلی مشي ازادي رادیو نه رخصتي د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
مننه کوم لوګین صاحب سلامونه جوړ په خیر تا ته ډاکټر صاحب محترم ته نبی الله زبلای دا وخل غزنې فائدې کیم
ها مهرباني وکړئ زبلای سي
بله مننه ډاکټر صاحب سلام په احترام او پښتنه می همدا د ډاکټر صاحب تقریبا لس پندلس ورځې کیږي چې توخی همدا چې ډیر داسې ستونی ته داسې توخی نه لرم چې هلته مې ستونی درد وکوي یو ډول توخی هغه درد کوي خو دا داسې توخی ده داسې عادي توخی ده خو له دې سره سره چې دوا میم کړی دي د دواخانونه مې داسې څه ناڅه ګولۍ مولي شربت راخیستی دي خو هغوی هغه ډاکټر داسې راته وایي چې دا عادي توخی ده ورسره ښکېږي خو ورسره شوی نه یم ایا په دې موسم کې چې ټخی یو کسته پیدا کیږي مثلا لکه ماته چې پیدا کیږي د دې امکان څه شي دا یو ادي ټخی کدا د سوجو تکلیف ته ایا نو لږ چې له جنو دوا سره شوې نه نو باید یو داسې ډاکټر ته مراجعه وکم چې هغه د سوجو متخصص کې څنګه ستاسو توصيات به راته سي مهرباني کې پښتنه
یې ډیره مننه سلامات او صحت کوم پښتنه ډیره واضح و ډاکټر صاحب تاسو پښتنه واخیستله ځواب درته درکې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د زابلی صاحب بیا دغه دوه نورې پښتنه هم چې مخکمه ویل دا هم ورته ځواب کوي چې اوریدونکو به ځواب پاتې نشي مهرباني
فکر کوم زابلی صاحب خطا شو انلاین خونه ده
زابلی صاحب نه اړیکې پرې شوله
یو خو مخکې چې تاسو پوښتنه وکړه هغه هم د ټوخي په باره کې څنګه لرله زابلي صاحب هم لرله زابلي صاحب ته هم احترامات دغه ټوخی چې ده دغه د بدن یو دفاعي یا محافظوي میکانیزم ده یعنی کله چې په فایسلو سیستم یا تنفسي سیستم کې چې د ستونی یا مرینه شروع کیږي تر سږو پرې د سږو په داخل کې چې کوم دغه پایپونه یا نلکیری چې موږ ورته برانکاس ویو یا قصبات ورته یا به وړې وړې برانکیول او بل اخره الویولای په نوم یا دغه ټول ته کله چې دوړه او خاوره یا دوړه خاوره کې شته د سپایس یا مایټونه یا شرات میکروبونه ویروسونه نور د سپردی اجنبی زرات اته د خوړلو په وخت کې د غذایی موادو د سې وړې وړې پرشه دغه کله چې د سیستم ته ور داخل شي نو دغه سیستم تخریشي او د تخریش لکه بل دغلته چې کوم د اعصابو وړي وړي رښتې دي دغه رښتې دماغ ته خبر ورکي او دماغ فوراً کوم عضلات چې په دغه د سږو شاوخوا ته دي په دغه د سینې قفس شاوخوا ته دي په د نس یا د خېټې یا د بطن کوم عضلات چې ده دې ته امر ورکوي چې دغه خپل تقلص ډېر شدید کړي او هماغه شدید تقلص په وجه باندې دغه هوا چې په داخل د سږو کې ده دا ډېر په شدت سره خارجېږي چې دې ته موږ دقې وایو چې د دې د خارجېدو په ترس کې دغه اضافي مواد میکروبونه هر څه چې کوم مضر شیان چې سږو ته یا تنفسي سیستم ته داخل شوي دا ټول خارجېږي یعنی دا یو محافظوي یا دفاعي میکانیزم ده اما کله چې ټوخی ډېر زیات شي نو بیا خامخا ډاکټر سره باید مشوره وشي ځکه هغه بیا ستونزمن ده هغه بیا خپله مریض ته تکلیف پېښوي مریض خوب نشي کولی کار نشي کولی نو دغه ورور چې دا خپل مشکل مونږ ته وویل د زابلي صاحب کوم ټوخی چې درې ورځې یا نهایت پنځه ورځې دا اکثرا هماغه کامنکول په وجه باندې من سره دي یا د زکام اما کچېته ټوخی ډېر زیات دوامداره شو نو بیا دا حتمن الرژیک کف دی الرژیک کف دی یعنی هغه ټوخی دی چې د حساسیت په وجه باندې من سره دي خصوصا چې په دې موسم کې من سره شي چې دا د پسرلي موسم چې دا د بوټو د غوړېدو د ګلانو د ونو د غوړېدو موسم ده نو دا بیا خامخا هماغه الرژیک کف ته یا هغه ټوخی ده چې د حساسیت په وجه باندې من سره ځي او دا هماغه د بوټو د پاسه چې کوم ګرده ده یا دوړه ده چې ما تاسو ته مخکې وضاحت درکړي چې د پولین په نوم باندې دي زابلی صاحب باید خپل یو ټیسټ وکړي یو الرژیک سنټر ته ورشي وګوري چې دا الرژي یا حساسیت لري که نه لري نو هغه په ټیسټ کې هر څه ورته واضح کیږي الرژنټونه معلوم نو بیا که چېرته واقعا دا د پولین سره ستونزه لري نو هغه وقایوي تدابیر یا د مخنیوي په خاطر چې کوم تدابیر دي هغه باید ونیسي مثلا په کومه خونه کې یا کومه کوټه کې چې دی ویده کیږي د هغې کړکۍ که چېرته د باغچې خواته وي دغه کړکۍ دې بنده کړي د شپې د خونه د کړکۍ دروازې دې بندې ساتي شین باغ ته مزرې ته چمن ته د ډېر نه ورځي تماس یې ورسره نه نیسي نو دغه وقایوي تدابیر بیا ورته ډېر زیات ګټور تمامېږي چې بیا دا بار بار تکرار نه شي
بله او د ورتګ پر مهال دغه شنو ځایونو ته چې ورسره حساسیت لري د ماسک کارول څنګه ډاکټر صاحب دا هم وقایه کولای شي
ماسک ډېر زیات ماسک تقریبا شپږ اویا فیصد وقایوي رول لري
بله کور ودان ډاکټر صاحب او حساسیتونه چې لري یعنی دا ستنی چې دا اوریدونکو زابلای صاحب یا نور اوریدونکو چې حساسیت لري دا ستنی چې بيخي شنو ځایونو ته پارکونو ته باغونو ته لتاګه ډاډه وو کې خده چې لارسي طبیعت منظره وو کې اما کچیرته پیږي چې حساسیت لري خده چې ماسک وتړي د لپاره به مسؤل پاتسي کور مودان ډاکټر صاحب د دې بل اوریدونکو پښتنه هم و د دولس کرن رور پاړه باندې پښتنه کړي وو او بل رور بیا ویلی وو چې د ستونی درد او د سینې درد او زمن کې د ذهني فشار یادونه هم کړي وو آیا حساسیت د ذهني فشار یا ډیپریشن باعث هم کېدلی شي
البته ځکه چې خپل حساسیت په وجه باندې هر برخه کې چې حساسیت یا الرژي کاغه په تنفسي سیستم کې کاغه پوستکی کې کاغه په سترګو کې کاغه د خوړو سری په هضمي سیستم کې یعنی چې موږ ته فوډ الرژي ویو نو دا د حساسیت په وجه باندې الته التهاب منترځي انفلامیشن منترځي التهاب په وجه باندې ټول بدن مثلا ناقراره کیږي خصوصا مریض ته کسالات بی خوبی توانایی کار کولو کمی
ښه ډاکټر صاحب هغه بل ورور ته چې وایي ورور ته مې ټوخی پیدا سوی فکر کوم همدا سپارښتنه به وي چې که چیرته ټوخی له درې ورځونه یا پنځه ورځونه زیات دوام کوي خده چې یو چیرته ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي او کم تر کم خپل یو ټیسټ یا معاینه وکړي
دې باید کوشش وکړي چې یو متخصص ته مراجعه وکړي او که چیرته هلته ډاکټر نه وي بیا دې یو دواخانه ته لاړ شي دغه فارماسټان چې دي هم د مګلې مسلک غړي دي دوی هم پوهېږي یو انټیستامینیک ګروالي دغه انټیستامینیک نه دې استفاده وکړي او یو درې څلور ورځې دې استراحت وکړي زیاد زیاد مایات واخلی، خصوصا گرم مایات واخلی. دغه گرم مایات لکه مثلا چیشو، شیرچه، یخنی، خوروا، دغه شیان ډیر استفاده کوي. په دغه موده کې دی سپایسی فود یا دی مساله دار خواړه دی نه خوري، یخې اوبه دی نه څکي، یخې هوا ته دی نه ګرځي، د دوړې خاورو نه دی ځان لرې وساتي، دغه تدابیر دی ونیسي او استراحت دی وکړي، نو انشاءالله شفا به.
بله کورودان ډاکټر صاحب سلامات. اوس یو بل اورېدونکي داود افغان پر فیسبوک باندې راته پوښتنه لیکلې، وایي ډاکټر صاحب مې پوښتنه دا ده چې زه الرژي واکسین مې شروع کړی دی په اونۍ کې یو ځل کوم، او راته ویلي دي چې د یو کال لپاره به په اونۍ کې هر ورځ دغه واکسین کوي، وایي دغه پروسه څنګه ده، ګټې څومره ده که ډاکټر صاحب ورته سپارښتنه وایي راته وکړي.
دې په هکله ما مخکې معلومات هم درکړل چې دغه د ایمیونوتراپي یا د واکسین موده چې ده لږ طویل المده ده، یعنی زمانگیر دا اغا حد اوسط یو کال دا اتا بعد نروغان چه ده زیاد وخیم یا شدید الارژی لری تر دریو کالو پری دا مزید. او البته زین هوادوال منگا نکسی توسیلی دی کلکل دا وقت و موده تغار نک دی و اغا خپل درمالن پا نمگر توگ پیدی، اما غلی چه بیاد بارا ریلپس پیدی دې ته خپل مشکل پیدا کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي دی وبل اوریدونکو پښتنه به هم واورو چې موږ ته مخکې مخکې را ثبت کړي ده.
د ازادي راډیو ټوغو لوکار کوونکو ته هم دا شان قدرمنه متا سلامونه په نیک ساعت کې تقدیموم. فیصل مومند د ننګرهار ولایت د غشتي ولسوالۍ څخه دا چې په ننګرهار کې د پسرلي موسم پر رسیدو دی، نو ګڼ شمېر ته نفوسي ناروغان رامنځته شوي دي. د ټوخي او دستونی څخه زیاتره مریضان شکایت کوي. کم خواړه په کار دي چې په دغه وخت کې استعمال شي، نو او درمل څه دي ښه اغېزه ولري؟ نو ډېری خلکو دغه ناروغ تنفسي ناروغي ونه په دې موسم کې شکایت کوي. مهرباني که ډاکټر صاحب موږ ته معلومات په دې اړه باندې راکړي.
او کور ودان ډاکټر صاحب تاسو مخکې ورته لاندې اشاره هم درلودله چې ګرم خواړه، خوروا او ورته نور خوراکي نسخې موران دي کړلې، دغه اوریدونکو ته چې وای په ننګرهار کې دا ډول ناروغي زیاتې سوي دي څه وایي، او د پرهیز په برخه کې په مجموع کې د خوړو او څخو په اړه باندې هغه اوریدونکو چې په دې موسم کې حساسیتونه لري مجموع کې څه سپارښتنه ورته لري؟ مهرباني.
یو خو باید دوی کوشش وکړي چې دغه وقایوي تدابیر یا مخنیوونکي تدابیر باید یو څه پاملرنه وکړي. هغه دا ده چې کوم خلک چې په هر ځای کې کار کوي، خصوصا د غریب کار خلک، څوک چې بزګران دي، دهقانان دي، باغبانان دي، نو دوی د محل کار نه چې راځي که چیرته امکانات لري دوی د کوشش وکړي په دغه وخت کې د دوړه او خاوره مې هغه کومه دوړه چې د بوټو د پاسه ده چې پولین په نوم یادیږي دا هم د دوی په بدن باندې نښلي. نو که چېرته دوی امکانات ولري او عمام وکړي دا به ډېره بهتره وي. او یو اسانه طریقه همغه اودس ده، ځکه دغه کوم دست مایټس یا مایټونه یا د هغه شرات چې په خاورو کې دي، په یو ګرام خاوره کې تقریبا د زرو په شمېر باندې دست مایټس یا د خاورې شرات پکې دي. دغسې د پولین دغه ټوله د بدن په دغه لوسو برخو کې چې کینی دغه د اودس په واسطه باندې هم ورکیږي. او بل کم خلک چې سنسیټیو دي، اساس دي، یعنی نارمل خلک نه، دوی چې کله دغه نښې نښانې په بدن کې احساسوي، نو دغه وخت کې کوشش باید وکړي چې کم اساسیزه خواړه چې دي، یعنی کم خواړو کې چې دغه وچ مرچک او مساله ډېر زیات کاریږي چې موږ ورته سپایسي فوډ وایو، د دې د خوړلو نه ډډه وکړي. او دغه اوشن فوډ چې ورته وي یا سمندري خواړه په افغانستان کې، خو البته سیر د مایان یا کبان مروج دي، البته دا نارمل خلکو ته نه وایم، دا خلکو ته چې دوی اساس دوی په خپل بدن کې اساسیت تجربه کړی ده، دغه وخت کې د دې نه هم استفاده ونه کړي. او همدارنګه زړی یا خسجات، خصوصا د ممپلی، د دلمر پرست زړی، زنګوزی، دغه هم ډیر اساسیت زادي. البته بیا هم زبایدا یادوه شمه چې نارمل خلکو ته نه، کوم خلک چې الرژي لري دغه سه خوړو د خوړو نه هم باید ډډه وکړي، او کم شنو ځای ته چې دوزی محل کار ته چې کم ځای کې چې دوړه او خاوره ده دلته باید د ماسک نه استفاده وکړي. تاسو مخکې ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ماسک کې دی زیات رول لري، تقریبا 80% دوی ته وقایه ورکولی شي. نو د ګرمو مایعاتو نه باید ډېر استفاده وکړي، د کوشش وکړي د مایعاتو څښلو کچه لږ لوړه کړي، خصوصا ګرم مایعات لکه دا چای شو، یخنی شوه، شیرچای شو، سوپ شو، دا شیان دې ډېر وخوري چې د بدن هم قوي وساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. د خبرونه هم تقریبا د پای شی بوت نږدې شوی یو 15 دقیقې شاوخوا لرو، بیا به د بحث هم سره راټولو. د دریو نور اوریدونکو پښتنې به جواب پاتې دي، د پښتنې سره او درې سره بیا به ورته ډاکټر صاحب تاسو جواب ورکړي، بیا به کرا کرا بحث هم پای ته سره رسو.
السلام علیکم ډاکټر صاحب محترم، جوړ په خیر خیرت ده. ډاکټر صاحب محترم، زما خو وهنه وخت داسې مرسته وی چې ستونه می خارش ډیر لري او پوزه می سره ډیر سوځي لکه مرچک چې ورکی واچي، ستونه می ورسره خارش لري او پرنجي کوم زیات ورسره او ټوخی می هم ورسره وي وخت نه وخت، ځنې ار وخت نه وي، او ځنې وخت کې چې ګرد می وي یا د سپرې بو یا تر بو وي نو دا هم به خراب وي. نو دی فعال مالک معلومات راکړه ورته چې دا څه وجه ده، د دوا علاج ورته وخی او ډاکټر صاحب او چې لرجه می دا او که څه مشکل لده.
السلام علیکم، نظر نیوزیم د خوست ولایت نه. زموږ ډاکټر صاحب نو پښتنه ده، زه خپل د الرجی لرم، هر وخت د ایمی لرم، یو داسې نه چې سیرپ په سر لیکي لرم، پوزه می بیږي، مثال سترګونه می اوخ کې راځي، یو داسې ترنج ډیر زیات لرم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم، بیخي ان چې په کپ ګرم او بو وی یا په سړو او بو وی چې ما خو مين زما داس وکم نو بس ډایرکټ ترنج یم، ډیر زیات پر سر په تکلیف یم. ډاکټر صاحب نو ته پوزه می داسې بده کې څور سر وکم.
السلام علیکم، انوار یم د پکتیا ولایت لڅمکنی ولسوالۍ ته تاسو ته د غږیز پیغام پیږدم. زه یو ستونزه لرم، حساسیت تم لرم، او د حساسیت تر څنګ تقریبا د کورونا په اول څپو کې هیڅ پوه شوی نه یم چې یا به ما به کورونا تېره کړې وي او که نه، ولې په سپوږمو هیڅ ډول بوی درې کاله کېږي چې نه احساسوم، هیڅ څه ډول بوی نه احساسوم، دا څه علت دی، آیا علاج شونی دی او که نه؟
السلام علیکم، نمشایم د خوست ولایت د زمیدان ولسوالۍ څخه. کور والا می دی، د خپل کور والا می دی، هغې د پوزې نه همیشه اوبه بهیږي. مونږ ډېر د الرجي ګلۍ استعمال کړي لکه اویل ګلۍ وي، فریټون دي، داسې نورې نورې د پوزې د اوبه بهولو د الرجي دپاره، هیڅ نتیجه یې ویر نه کړله. هیله ده چې په دې اخلر ته په د خپل واټساپ نه درته دوا پر دوا په نن خپرونه کړي.
ښه ډاکټر صاحب، دا د څلور اوریدونکو پوښتنې وې چې درلودې، البته بیا هم پکې ورتهوالی ډېر وو. تاسو حتمان اوریدلی، مهرباني وکړئ د اوریدونکو ته څه وایئ.
دوی ته به داسې یو عمومي ترشیحات ورکړم چې دغه د څلور واړو ورونو ځوابونه پکې شامل دي. اول خو کوم خلک چې الرژیک رینایټس لري یا د پوزې الرژي لري، دغه ناروغان اکثرا دوی پزه بیږي، پزه بیږي و سره سترګې مو سره خارښت بیږي، پزه او د سترګو چار چاپیر یو قسم ته سورواله پرسوب هم موجود دي، او کله چې دغه د پزه کنجشن یا احتقان منځته شي نو دغه وخت کې پزه بندواله منځته شي، بیا اغه فرازات چې کوم په پزه باندې راوځي اغه په پزه نه راوځي، اغه ستونی ته ورکوځي او البته ستونی کې هم التهاب منځ راوړي، اکثرا یو ټانسلایټس فرنجایټس منځ راوړي. نو که چېرته دغه موضوع په متکرر توګه د سدیکال په اوږدو کې څو ځله منځ راغلي یا مثلا یو اوږده تاریخچه یا مزمنه تاریخچه ولري، په څنګه کې یو فاميلي تاریخچه ولري، یعنی مور او پلار والدین هم دا څنګه ولري، نو دوی ته په کار ده چې د دې بنیادی تداوی وکړي. بنیادی تداوی هغه ده چې دا باید تشخیص شي، د دې اساسیت غزنګړي چې څنګه باید اجرا شي، د هغه نه وروسته بیا د دې منظمه درملنه په دوا، پریز او ایمونوتراپی باندې چې باید دوی بنیادی تداوی وشي، ایمیون سیستم یا دفاعی سیستم چې دی په ټولو انسانانو کې دا دنده لري، وظیفه لري چې بدن ته چې کوم تهدیدات یا خطر متوجه دي د هغې په مقابل کې دا دفاع وکړي. مثلا میکروبونه، انتانات بدن باندې حمله کوي، دغه دفاعي سیستم دنده لري چې د دې په مقابل کې دفاع وکړي. دفاعي سیستم انټي باډي جوړوي یا فوز جوړوي چې آی جی په نوم یادیږي. دا ورزي هغه انتانات یا میکروبونه چې په کوم ځای کې هغه دفاع کوي. اما په کوم خلکو کې چې الرژي لري فوق اساس دي، د دوی په ایمنی سیستم کې دوه ستونزې منځ راځي. یو دا چې عکس العمل په چاپیریال کې د ځینو شیانو په مقابل کې ډېر زیات افراطي. مثلا یو نارمل انسان د غومبسه یا مچۍ یا ډمبره چې ورته ځینې پښتانه وي، په یو قسمت کې وچی چې د یو سکې په اندازه باندې هلته پړسوب و درد و خارښ منځ راځي. اما کوم خلک چې الرژي لري فوق اساس یا هایپر سینسیټیو دي، دغه عکس العمل چې دی ډېر زیات قوي افراطي جنرلایز کیږي. مثلا مچۍ یا ډمبرې په لاس باندې وچی شي، اما ټول بدن د لړمونه د خارښ نه ډک شي. بله ستونزه په دې سیستم کې دا ده چې دغه سیستم په چاپیریال کې ځینې شیان ورته دښمن ښکاري، بیگانه ښکاري، خطرناک ښکاري، حالانکه هغه هیڅ کوم خطر بدن ته نه لري. مثلا غذایی مواد، خواړه. مثلا یو شخص د اګی په مقابل کې لري، د مایع په مقابل کې لري، د مونپلی په مقابل کې لري. مونپلی هغه د خپل بدن لپاره اړین دي، دا کم ضرر خو نه لري نه لري، بلکې فائده لري. اما دلته په ایمنی سیستم کې یا دفاعي سیستم کې ستونزه موجوده چې دا هر څه ته د دشمن په سترګه باندې ګوري. نو موږ دغه دوه ستونزې چې په ایمنی سیستم کې دا اصلاح کوو، او دا په الرژیک سنټر کې دا اصلاح کوي، دا د الرژي متخصص اصلاح کولی شي. یو دغه افراطي عکس العمل، بل دغه غلط فهمي چې هر شي ته د دښمن په سترګه باندې ګوري. نو بل موضوع هغه یو وروروي چې ما چې کله کورونا تیر کړم، د کورونا نه وروسته دغه بویایي حس مې ختم شوی ده یا کم شوی ده. ځینې انتانات یا ځینې میکروبي ناروغي دي، دا په هماغه یو سیستم کې چې کله واقع شي هغه سیستم تخریبي ویجاړي. مثلا کورونا ځینې شکلونه و چې اته یو رینایټس به من سره ورو، یو د پزې التهاب به من سره ورو. نو هغه التهاب به دومره شدید و، هغه د اعصابو رښتې چې په د پزې کې دي او د بوی د احساسولو مسولیت لري، د هغه عصبي رښتو څوکې د دغه کورونا وایرس په واسطه باندې به دا تخریبی دي. دا به تخریبی دي بل اخره کله چې هلته هغه عصبي رښتې تخریب شوي ویجاړ شوي، هلته کې شتون ونه لري، نو بوی به د څه په واسطه باندې شي. او دې ورور ته زه دا زیری ورکوم چې دغه عصبي رشته په هر څلوري ساعتو کې، نه پوهېږم چې دقیق ارقام ما ته نه دي معلوم، چې څو مایکرونه دا نشونما کوي. دا په وخت زمان سره، په مرور زمان سره دا نشونما کوي. بالاخره دغه تکلیف د ښه کېږي، خو دې د یو کار وکړي. یو باید خپل پزه باید پرې نه دي چې دا التهاب پیدا کړي دوباره. هم باید الرژي متخصص نه خپل درملنه مخته بوځي. هم باید یو غوږ پزیستونی یا د ګوشوګلو متخصص د څارنې لاندې، چې هلته پزه کې بعضې نور شیان التهاب منځته راوړي، مثلا پولیپونه، اضافي غوښې، نور څه ستونزه هلته موجود نه وي. دغه ما توصیه ده ورته.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې، خیر اوسې. پښتنې مورته ډېرې ښې ځواب کړې په دې له چې دغه اورېدونکو او زموږ نور اورېدونکو چې دا مهال راډیو اوري، دغه پښتني او اندېښنې چې درلودې هغه رفع شوې وي. باید وایم چې ازادي راډیو اوس څلوروي ساعته خپرونې لري. د صحت خپرونه چې د یکشنبې په ورځ د ماښام لوو د ماښام تر اتو بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکرار یې په همدې شپه دوه ځله او سبا د ورځې په ترڅ کې هم اورېدلی شي. ډاکټر صاحب، دغه حساسیت چې یو ډول پکې ډېر عام دی، هغه ټوخی او دغه راز د پوزې بهیدل دی په موسمونو کې، یا خصوصا په پسرلي کې چې ګلان غوړېږي، ونې غوړېږي، دغه حساسیت چې ډېر عام دی، ویروسي بڼه هم لري، ساری دی یعنی نورو ته هم انتقالیږي، او کنه سرایت یې لکه نور ویروسونه غوندې امکان نه لري؟
خپله دغه فصلي حساسیت یا دغه الرژیک رینایټس یا سیزنل الرژی دا چې دا دا یو الرژی ده، دا د ایمیون سیستم ستونزه ده، دا کوم میکروب نه ده، کوم وایرس نه ده چې چاته سرایت وکړي. دا مخکې ما تاسو وضاحت درکړي چې یا په ارثي توګه د والدین انتقال کوي، یا په کسبي شکل وروسته د انتاناتونه، یا په یو ککړ یا نامساعد محیط زیست کې چاته د هوا ککړتیا موجودي ده منځته راځي. اما کامن کول یا فارسی کې چې ورته سرماخوردګي وي یا زکام چې دی، هغه د وایرس ده، هغه میکروب ده، هغه د دوه سوونه ډولونه زیات ډولونه لري، هغه بیا ساري ده یو نه بل ته سرایت کوي. هغې او د دې ترمنځ توپیر څه ده؟ تشخیص تفریقي یا ډیفرنشیل ډایګنوزیس څه ده؟ دا ده چې په کامن کول کې، یعنی په هغه ساري شکل کې تبه موجودي. کله چې یو شخص پوهېږي چې زه هم تبه لرم، هم پزه مې جاري ده، هم پرنجېږم، هم د سترګو نه مې اوښکې ځي، یا مثلا کله کله ډېر پرمختللی چې ټوخی او د آسما برانشیل یا د آسما په شکل نښې نښانې هم پکې لیدل کېږي، لکه مثلا د سینې خورخوراست یا د سینې تنګوالی، د سا لنډوالی. نو هغه شکل چې تبه پکې نه وي هغه ساري نه ده، اما کوم شکل چې تبه پکې نو هغه شخص ته پکار ده چې ځان لږ کارنټین کړي، حتی په خپل کورنۍ کې چې کورنۍ د نورو غړو نه ځان لږ داسې تجرید کړي، یو خپله خونه، خپله کوټه، خپل هغه څښاک، خپل هغه شخصي وسایل لکه مثلا ګیلاس او قاشوق او ریپاک او داسې نور شیان ده باید جدا کړي د خپل همکاران نه، د خپل کور غړو نورو نه باید ځان داسې لږ جدا وساتي. هغه کامن کول چې ده درې ورځې دوام کوي، که چېرته اختلاطي شي نو بیا نهه ورځې دوام کوي، اله نهه ورځې بالاخره خپله مریض کېږي، بالاخره استراحت وکړي، مطالعه دې نه کوي، لاهلې کار نه دې رسخت والي، مایات زیات اخلي، مایات پکې ډېر زیات مهم دي.
بله ډاکټر صاحب، کور مو ودان سلامت او صحیح. بحث راټولو فقط وروستی کې غواړم دا وپوښتم چې په افغانستان کې تاسو یادونه وکړه چې د الرژي د یا حساسیت د درملنې امکانات شته، د تشخیص امکانات د ولایتونو په کچه کې وکتل سي، آیا د هر ولایت په مرکز کې د الرژي د تشخیص امکانات شته او کنه ولسوالیو کې هم کلینیکونو کې هم دغه الرژي تشخیص کېدلی شي؟
البته خوشبختانه دغه کومه پرمختللې ټکنالوژي چې نن سبا په نړۍ کې ده، په افغانستان کې هم د خصوصي تشبس او د تجارانو په مرسته باندې دلته افغانستان ته هم راغلي ده، دغه امکانات موږ سره هم شته دي. زه خو د ولایتونو داسې خاص خبر نه یم، خو دلته په مرکز کې کله دغه ټکنالوژي شته دي او د دې تشخیص کېږي. خوشبختانه هماغه دی جنوبی کوریا نه چې کوم ټکنالوژي مونږ راوړې ده، په هغه باندې تقریبا مونږ درې پکیج لرو، په هر پکیج کې شپېته شپېته ټیسټ لري، په دې کې د تنفسي ناروغي، د تنفسي سیستم د حساسیتونو یا د سایستلو د سیستم حساسیتونو، لکه هغه دوامدار نزله او زکام، دوامدار ټوخی، سابندي، د دې تشخیص هم پکې کیږي. د خوړو سره چې څوک الرژي لري چې مونږ ورته فود الرژي ویو، دغه لپاره هم یو پکتیش ته ټول هغه مروج خوړه چې په نړۍ کې دی او د موږ په هیواد کې دی او خلک خوړونه استفاده کوي، د دې ټول الرجنټونو مصادرات په دغه پکتیش کې شامل دي. همدارنګه د پوستکي ناروغي او الرجي څوک لري، څوک چې د سترګو الرجي لري، د دې ټول تشخیص دي.
بله کور مو ودان ډاکټر صاحب، سلامات او سې ډېر ډېر مننه. زمونږ د خبرونې وخت هم پای ته ورسېد. یو ځل بیا ل خپل میلمه د حساسیت یا الرجی له متخصص ډاکټر حلیم آریان ډېر ډېر مننه، او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او خبرې پوښتنې مو مطرح کړې. تر بیا مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي، د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په مندنی صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ لتاف سره.